السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي درولې. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو غړو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي درولې. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو غړو ډزې وکړې. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون د هغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې امریکا ته به له ټولو دریمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د واشنگتن ډی سي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو څارنوالې جنن پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي دي چې چارواکي وایي د ملي ګارد دوه سرتیري یې په ډزو وشتلي دي. د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې قتل تور لګول شوی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیري له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. شل کلنه متخصصه سارا بیکسترم او څلورویشت کلن اندرو وولف د چارشنبه شنبه په ماسپخین له ډزو وروسته په نازک روغتیایي حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام تایید کړ چې بیکسترم سا ورکړې ده. پیرو وویل چې د لکنډوال پر ضد اوس شپږ تورونه لګول شوي چې یو یې د لومړۍ درجې دی، یعنې قتل، درې د جنایت په ترڅ کې د وسلې لرل او دوه نور په قصدي ډول وژونکې حمله ده. د اوکرایني مرکچانو یو لوړ پوړی پلاوی نن شنبه واشنگتن ته روان شو. فرانس پریس لیکلی دی چې دغه پلاوی به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د وړاندیز شوي پلان په اړه له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلی دی چې د پلاوی مشري د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا منشي رستم عمروف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په هدف یو اتوویشت مادهیز پلان وړاندې کړی دی. د پلان په برخه کې له اوکراین غوښتل شوی دی چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري، د خپل ځواکونو شمیر کم کړي او ناتو سره د یو ځای کېدو له غوښتنې تیر شي، په بدل کې اوکراین ته دائمي امنیتي ضمانتونه په نظر کې نیول شوی دي. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو ترکیه ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه د استانبول مشهور جماعت ولاړ. رویټرز خبری آژانس لیکي چې لیو جماعت په ننوتلو د درناوي په پار خپل بوټان وېستل خو لمونځ ونه کړ. دا د کاتولیکو عیسویانو د مشر په توګه د مسلمانانو عبادت ځای ته د پاپ لیو لومړنی سفر ګڼل کیږي. لیو شاوخوا شل دقیقې د استانبول د دغه مشهور جماعت چې شاوخوا لزره لمونځ گزارو ته کې گنجایش شته ننداره وکړه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه وړو. امریکا افغانانو ته ویزه ورکول درول دي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دوی د دوی دا کیسونه یې ځنډولي، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره وار له مخه مخامخ.
ملګرو ملتونه وایي افغان ښځو ته ټولنه کې د ګډون حق باید بیرته ورکړل شي.
نو نو
د کابل په بازارونو کې د کبانو د غوښو بیا لوړ شوې ده.
غریب سړی خو بیخي په خپلم نشي کېږي.
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزو ورکول ځنډولې دي. دغه وزارت له لوري په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. دا وروسته له هغې چې دوه ورځې مخکې یو افغان تبعه د متحدو ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دغه هواد ملي ګارد په دوه سرتیرو ډزې وکړې. د ویزو د ځنډېدو د اقدام د اس آی وی ګڼ کیس لرونکي چې اوس مهال په پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د امریکا په واشنگتن ډی سي کې د دې هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي تر حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزی ورکول ځنډولي. دغه وزارت له لوري په خبر شوی بیان کې چې نن شنبه د نومبر 9 د دې وزارت په اکسپان خبر شوی راغلی چې دا قدم د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. پام دې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روان نومبر 28 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزی اس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزو صادرول ځنډول شوی. خو په بیان کې راغلی چې د روان کال د دسمبر تر 1 لا هم په شرایطو برابر کسان کولای شي د اس آی وی کیسونو لپاره خپل اسناد جمع کړي. خو د ویزو د ځنډېدو اعلان په پاکستان کې میشت اس آی وی ګڼ کیس لرونکو اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا دې د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت د عیسایوي او افغان کیس لرونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي د امنیتي اندېښنو لامل د غږ د بدلون په شرط نن شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو ته وویل چې له 13 کلونو راهیسې ل خپل درې کسیزې کورنۍ سره یو ځای د امریکا ویزو ته منتظر دی.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دي دوی دا کیسونه ځنډولي دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته نامعلوم برخلیک سره ور له مخه مخامخ یو او اوس هم لا پسې دی مونږ د دې برخلیکۍ کیسه به سره وګډېږي او باید یو فرد سزا دوی ټول ملت ته ورنه کړه. نه اصولي ده او نه قانوني کار ده ځکه جرم فردي عمل ده او باید فرد ته سزا ورکړل شي.
په همدې هیواد کې اوبل میش د سایوي افغان کیس لرونکي هم ورته اندېښنه وښود او غوښتنه وکړه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت پر مهال دغه هیواد له سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې په لومړۍ کرخه کې همکاري کړي. دی چې هم نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا په متحده ایالاتو کې چې کوم افغان کس خلک په ډزو باندې ویشتی دي دا یو فردي عمل دی. جزا او سزا که ورکول کېږي هماغه کس ته دې ورکول شي. د هغه په سر باندې د سلګونو زرګونو افغانانو کارونه او کیسونه او چې دي دا باید معطل نه شي. دا
په همدې حال کې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ ملاتړ سازمان افغاني واک په یو اعلامیه کې د افغانانو په وړاندې د امریکایي ویزو د ورکړې د ځنډولو پریکړه د افغان متحدینو او امریکایي سرتیرو په وړاندې جدي بی عدالتي بللې ده. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې نن د نومبر په 9 خبره کړې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې اس آی وی پروګرام وتړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا په مستقیم ډول د فدرالي قانون او د محکمې د امر خلاف اقدام دی چې دغه په خبره دا نتیجه هغه هدف دی چې څو میاشتې پرې کار شوی دی. په دې اعلامیه کې د امریکا د افغان متحدینو د قربانۍ یادونه شوې او پکې راغلي چې دا اقدام قصدي عمل دی او کانګرس باید سمدستي خپل قانوني واک وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې 4 په ورځ د نومبر 28 یو افغان تبعه د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو حمله وکړه چې لامل یې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې ساور کړه او بل لا هم په مرګونی وضعیت کې په روغتون کې بستر دی. امریکایي رسنیو ویلي شکمن حمله کوونکی رحمان الله لکنوال نومیږي چې په 2020 کال کې دغه هیواد ته ایستل شوی. دغه پیښه د امریکا د ولسمشر په ګډون دغه هوا د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو سخت محدودیتونه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. پرون د نومبر 28مه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې یو اس سی آی اس ویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وسیړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډول شوي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. د امریکا د ملي ګارد په دوه سرتیرو تر برید او د افغان کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ځنډ دا پریکړه داسې محل شوي چې لا هم زرګونه افغانان د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د امریکایي ویزو په تماشې سبا کوي. دغه افغانان اوس مهال پاکستان هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دی وایي چې افغانستان ته ستانه کړل شي حالت یې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی. په دوی کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د تیر جمهوریت حکومت سرتیری خبريالان د بشري حقوقو فعالان او یو شمیر نور شامل دي چې شمیري زرګونه کسانو ته رسیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کوي چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د شپاړس ورځني کمپاین په 15 ورځ یوناما نن په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولای. په ورته وخت کې یو شمېر جونې او میرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له عمله له کار څخه محرومې شوې دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د شپاړس ورځني کمپاین په 15 ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 28مه یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې خزې د عام ژوند څخه لرې کیږي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو شپاړس ورځني کمپاین هر کال د نومبر له 25مه د دسمبر تر 30مه تر سره کیږي. یو سکه کالیه د یوناما لوري له افغان مرمنو سره و درېګي په نوم د هشټګ په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دغه په یو بیان کې ویلي کله چې خزي د کاروبار لالارې ګټه تر لاسه نکړي نو کورنۍ بیا لا پسې به وزل کیږي. په همدې حال کې او شمیر هغه مرمنې چې واقع ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د بیلابیلو محدودیتونو له امله بېدندې شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. یاسمین چې په کابل کې په یو نا دولتي موسسه کې کار کوي وایي هغه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري. مرسل چې په اقتصاد وزارت کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده هم ورته شکایت لري.
مشکلات اقتصادي خود مو فعلا زیاد شده به نظر به این محرومیت هایی که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم کلا از افغانستان ناامید شدیم.
در خود در حقون یو شمیر فعالان په افغانستان که در خود در سنزو پاران دیخنه سرگندوی او تینگار که ویچه که نړیوال ټولنه در سنزو حل کول و تجدی پام و نکلینو در افغانستان در نفوس و برخبل منزل آرشی.
اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شد و اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش هم میبینیم و با یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیل نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وسنی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې پر دوی لګول شوی محدودیتونه او بندیزونه لری کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو حقوقو تضمین کړي داسې مهال چې واک ته تر بیا ځل رسیدو وروسته د نجونو په وړاندې لشپګمو ټولګیو پورته تر په هنتونه د هر ډول اسري زده کړو دروازې تړلې او په ډیری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په بندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو، خزینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د خزو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولي یا یوناما د نومبر په 25مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو د نړیوالي ورځي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د شپاړس ورځنی کمپاین په لومړی ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د تیرو دوو کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمن او نجونو شمیر سلویخ سلنه زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه خزې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرستی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستيالي جورجټ ګانیون له قوله راغلی و چې د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالي یوازې هغه څه نه دي چې لیدل کیږي او یا اوریدل کیږي، بلکې د دوی د غوږونو خاموش کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوی دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلی چې د ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې استفاده د سیمې او نړۍ لپاره په یو جدي اندېښنې بدله شوې ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د طالبان حکومت پاکستان د طالبان حکومت کمزوري ګڼي او له دې عمله هغوی داشن په بریدونو کې خیل غنی او ملامتی پر اچوي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
په تاجکستان کې پر چینی وګړو د برید له راپورونو وروسته چې دا کېږي د افغانستان له خاورې تر سره شوی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د داسې بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې بیا کارول په یو جدي سیمه ییز اندېښنې بدله شوې ده. د دغه وزارت وایان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپلې ونیسې خبري ناستې کې وویل پاکستان تل ټینګار کړی چې باید د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو او یا بل هر هیواد پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره نشي.
This repeated use of Afghan soil
da Afghanistan la khawri da trahgura nasr la kha bia ba istifada aw da Taliban hukumat tar latar landi da gwi da wamdar huzuri wada se mauzuda che da simya da nadiwale tolane la parai ki diyan de khnara takad da ha go kasano par za che da Afghanistan la khawri da faal aw trahgura da lo amilin la tadkaun ki warta santiyawi barabar un ki aw tambilun ki di amali aw da bawar wad iqdamat da di maqbaz yatidun ki gwaqt makhliwi iwazina ilaqa
and the wider international community.
که څنګه د طالبان حکومت روسه د خاغلی اندرابید څرګندونو په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان حافظ احمد د نوومبر په 28مه په خپل ایکس پانه د دغه پیخي په غندلو سره ویلي چې د لومړنیو څیرونو لمخې په دې پیخه کې داسې کړي لاس لري چې د پوینه وړي په سیمه کې بي ثباتي او بي باوري رامنځته کړي. درې چيني وګړي د نوومبر په 28مه د تاجکستان د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې ووژل شول. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځمبه په ورځ ویل چې دغه کارګران د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوی چې له افغانستان څخه ورغلي وو، خو وروسته تاجک چارواکو وویل چې دا کسان د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دي. تر دې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 28مه په یو اعلامیه کې وویل چې په تاجکستان کې چینی وګړو باندې برید د افغانستان د خوري د یو بی پیلوټ الوتکې لخوا ترسره شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان طاهر حسین اندرابي همدارنګه د واشنگتن ډی سی په پیښه کې د امریکا د ملي ګارد په دوو سرتیرو د یو شکمن افغان د برید په اړه وویل چې دا پیښه په نړیواله کچه د ترهګرۍ د اندېښمنونکي بیا رغونې د خطر زنګ دی. هغه موضوع چې نړیواله ټولنه باید ورته جدي پام وکړي او ورسره په ګډه د مبارزې هڅې لا پیاوړي کړي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو حکومت کمزوری وضعیت د لامل ګرځېدلی چې انداشان بریدونو کې ښکېل هیوادونه هم دوی پړ کړي. د دوی له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر کوم د طالبانو د حکومت کمزوري وضعیت دا زمينه برابر کړې چې ان هغه هیوادونه چې په داشان ترورونو کې لاس لري ملامتي پر طالبانو واچي. زما شخصي برداشت دا دی چې دا د سیمې د هیوادونو لوی استخباراتي پروژې دي. دا ښکاري چې دوی په خپل په ترورونو کې لاس لري یا نور ډلو ته فرصت او زمينه برابر کړې چې دا ډول اقدامات تر سره کړي.
د یادونه ده چې اسلام آباد په وار وره دا کړې چې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته د دوی پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او ډیری یې د افغانستان له خاورې پلاني کې او یا رهبری کېږي. هغه ده چې طالبانو تل رد کړي. د پاکستان سربیره د سیمې او شمېر نور هیوادونه هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنې څرګندوي. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته او د دغه هیواد خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د کبانو د غوښې یو شمیر خوخونکي او کب پلورونکي وایي دا ورځي به لوړې شوې دي. دوی لامل پاکستان سره د لارو بندیدل غني. د کبانو یو شمیر افغان سوداګر هم د خبره کوي او زیاتوي چې لدی عمل دوی ته هم توانونه اوختي دي. د افغانستان د سوداګری او پنګاونې خونه هم د موضوع تاییدوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکې او کب پلورونکي ترمنځ د پیر او پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبې د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو نه اخیستل ځکه په خبرې ډیر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی و. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو مې نه سوکه اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کپلورونکو نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے مونږ ته خمای راته نو کولمه بم پکې نه والے غړ مې په 100 روپے جاغه نه باندې مې نه و 100 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پری وځي. غریب سړی خو بیخي په خپل نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅيږي د هوا په سړی دو سره بازارونه ګرمي کې او خلک کې ډیر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمېر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندي دلتي. لدې ټلې د کبانو سوداګر اختر ګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 شپږشتم باندې ګټ خلاصيږي نو ما مال پر راواچو زخت زیات. هغه چې ګټ خلاص نه کاغه مال کې ما تاوان نه وکړم. دګې 15 لک روپۍ تاوان وکړم. د ما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپایم چې دا مې اند څه رقم راوړو.
اختر ګل وای اوس چلار بند د یوازې ایران کبان نزي چې ګران دي. لده مو پختل چې ولې هم دا پنګونه په افغانستان کې نه کوي. هغه راته په جواب کې وویل
ولې نه لګو ولې نه لګو چې موږ ته افغانستان کې څوک راکې دوه نظم کاوي زر جریبه یو نیم زر جریبه دام د افغانستان ډیر کم وخت پوري کیږي. دې ته موږ ته دلته ډیر ازمکه پکاره د لګ ازمکم نه او بیا دې میان خپل ازمکه پکاره ده په غیر ملکی بندو ولې په خپل ملک.
د اختر ګل ته د غوښتنې او د چا د محل په افغانستان کې د کبانو څومره فارمونه شته او څومره کبان پکې تولیدېږي د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم مو وپوښت خو نو موري د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. خو مخکې د روان 31 کال په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون د دغه وزارت د ویان په حواله په خپل ویب پاڼه کې لیکلی و چې په دغه واد کې د کبانو 2000 فارمونه شته چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی او په کلنی ډول نږدې 10,000 متریک ټونه کبان تولیدوي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی هم شنبه د نوومبر 28 ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې افغانستان ته کبان ډېر له پاکستان راتل چې اوس په خبرۍ نه راځي خو دا چې په کومه اندازه دا واردات ری کېدل په دې اړه څه ونه ویل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. ازادي راډیو سره د مرکه شویو کسانو د خبرو پر بنسټ چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ورسره خبرې شوې او هم ځان د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د مسؤلانو په خبره د کبانو په ګډون په افغانستان او هم پاکستان کې د خوراکي توکو، درملو، ساختماني موادو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې کاروانګر وایي چې سحکال په دې ولایت کې د غنیو کښت خنډ جوړ کړي او کچېری په داخل کې د بوري او ګړې تولیدي فابریکې جوړ شي نو په دې ځای کې به د غنیو کښت ته پاملرنه ډیره شي. بلخو د خوست کرنې ریاست مسولان هم د غنیو حاصلات خبولي او وایي په دې ولایت کې د غنیو کرنه خنډ جوړ کوي. مسولان زیاتوي چې دوی به پانګوال د بوري او ګړې د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچېرې اړوند ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي همدارنګه پانګوال د بوري او غړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینه تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپل ځمکې غنی کړلې مشال رادیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابوري ته آماده دي نو موږ به دین خلاص چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه موږ برارو موږ په خپل په کور دین نه براول رو ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې اې دې حاصلات زیات کړي. اول زیم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته مونږ ته یو څلور سترچی غاټه لوسترچی نو دوا جره بای کوم درې کوم.
کاروندګر زیاتوی اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي خو کچېر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی. دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل ځمکو غنی کړلی وایي
وړه وخه یک برا وخه یک پښوی هر شی عوام ته به تکلیف نه پښوی سہولت پي په صحیح ریټ په ملاويږي صفاس وترا
موږ وړو چې مقصد کنه دی ځونو تلش کې څه جوړه کی اندایا جوړه کی بلب د خالق مصروف آشي په دمنځکو کې نن سبو زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تکانه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکانه دای کنه بیا پیکر کی چوالا دا خو پروس خپل مو تاون وکړو کنه بالکل تبیا د زړه نه خ کوي چې دای کنه زمیداری ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځای مسؤلین وای په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپل ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکتار ځمکې غنی کرل شوی چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او پراتونکو کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غني ډېر وکړي نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه ته جوړ شي او هغه به نتیجه ورکړي او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به ان شاء الله د بری د لپاره موږ دومره خام مواد ولرو دومره غني چې هغه د بری په افریقا هم کامیاب کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرم هوا او د اوبو یو څه ډېری سرچینې لري غنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شوي تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کم اندازه بوره تولیدیږي او ډیره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
ستا
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو زد پکت کا ولتن پاڑی کی ما زمیر روان د هوا ویډی رسړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاستا دی غوته د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم باندې حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنه ورته سره هوا وی ته سړی دا یو مشکلات موجود دی.
من داش په روه میاشت کې رچې پاکستان افغانستان ته ماجر راغلی هیڅ کومه کویڅ دغه د حکومت خواته نه راڅ کېږي کته د مرځ پور کې نه یو کار ته یو شی نه ستدلته د شپه روه میاشت کې اوس په وچوړو اریان نه مې ولس ځان را نږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د مرځ ترې ځای ورسوي.
زما حبیبالله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 180 متره پایپونه ور اچولي دي. ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې. نو دغه پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي. دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابر کړي نو ډیر به شوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنوغ لاست دی ولسم ټولګي و دریم لوست. موږ نن ورځ موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یو کاریوت په پیژندل ورسره مو د دې ځینی جوړښتونه په پیژندل چې حجره چې د هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا و او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و اندارنګ سایتوپلازم او هسته و. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات ول او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم پیژندل چې کومې دندې سره رسولې او رایبوزوم مو پیژندل. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. سموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر 28 صفحې پرې دوام کوي. ازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډي وی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو دوی چې دی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا له پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوه غشاګان په واسطه پوشل سوی و مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشی کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروتین شحمو کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشای پرې کړسي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره ترسي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو لمنځوړل هم د چا په غاړه دي د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم یعنی د حجې سره د حجې داخل کې په هضم کې کومک کوي د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټوسس چې دی د حجروي تنظیم شوی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دوغو کې مرسته کوي او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسیږي چې د حجرې زړه برخې پاکوي او پر ځای نوې جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشته او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي. په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی او ګلجی اجسام چې د خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی او دوی اساسي دنده د پروتین د لبندۍ کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا د لبندۍ کیږي په دلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشالرونکو یا هم هوا غشالرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شخمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې دا کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې ده د موادو د مثال د وسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. وسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشالرون کې جوړ شوی بستی دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا شیسول د ګلجی اجسامو جوړښت او اساسي دندې موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې او د وسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره وسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فازلاتو پروسس چې مثلا د ګلجی باډي یو اخته دی چې د حجروي فازلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګلجی باډي ورسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستي کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دا سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبولونه لري چې هر جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبولونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې ومویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونه کې وجود لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ پلاستیډونه دي چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وسونو کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاروتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کم کروموپلاست پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریشو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدوي لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې د لیکو پلاست وجود لري او د لیکو پلاست انزایمونه چې دی کچیر مثال د بل شي تامل سره تعامل وکي یا د ځینی ژوندۍ موجودات ځینی د کم نباتات چې دی لکه رومي او د ځینی پانې چې دی لومړی کې دی یو شی مګر اوس خپل خاصیت چې کی تغیر وکي مثال رومي چې دی حول مطلب نارنجي رنګ په کرومو پلاست بدل کړي راځي خو وروسته کچیر دی شاول سي دوی په چی باندې د لومړی چی په لیکو پلاس بیا په چی باندې اوري په کرومو پلاس باندې اوري دا غره کم د نبات ځنی شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې جریږي چې دا هم په چی کې لیکو پلاس دی او ورسته په چی باندې اوري په کرومو پلاس باندې اوري او ام درنګ کچيري موج کچالو ته پنځه کې دی چې دی هغه به د لیکو پلاس په دله کې دی او کله چې دی آزادي هوا ته دا غره کم د ډیر مودې د پاره کې شو وسی په شین رنګ اوري چې هغه به په کلورو پلاس باندې موج وای او ورپسې رازو هسته ده هسته چې د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي هسته چې ده هغه په پرو کاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یو کاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا هستوي پلازما او هستګیه هسته چې څخه رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی چې د هستوي غشا هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین شهم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده یعنی ځینې شان ته د داخلي دوه اجازه ورکوي او ځینې شان ته د داخلي دوه اجازه نه ورکوي او دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد د هستوي غشا چې د په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ په عمومي ډول ویل چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي ډي ان ا او ار ان ا ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواره د ارثي خواصو لیست په او ار ان ا په ځان ته مشخصه دند سره لري چې اساسي دند د ډي چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې د په پروتین جوړولو کې مرسته کوي بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د زینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي او هغه په د مافیاتي سیستم ته چیکي پیغام رسي کول چې د انسان و وجود ته پیچکاری کیږي او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي چې دی امینو اسیدونو رایبوزوم ته لیږدوي او ډي ان ا چې ده ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی چې دا کوچنی مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سره دیږي نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ جوړ لري او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي ورپسې رازو د هستوي د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري د دوی اساسي دند چې د ار ان ا زیرمه ده چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي نو د دوی اساسي دند موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي نو ورپسې رازو وکیلته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي همدارنګ دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش سره او آبي رنگونه تولیدوي او دې چې دې هم د فاضلاتو کې په ځینو دغه کې نباتات مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول او ځینې کې چې دې د غذایی مواد زرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ورکوي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کوم حجره چې د هغه منځ تش خالی پاتې نسی او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه او بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتیني تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي چې دوی خپله په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري چې یو بانه یا همسیلیا مترکه چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچنی مګر دی او مترکه چې ده یوه مګر اوږدی او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکت غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دی او انزایم لري او گلایوکسیزوم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري. اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي. دویمه پښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او دریمه پښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شي دی. ستاسو ټول توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیله لرمه چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شراله ستولسم ټولګي و دریم لوست. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ اساسي درس چې دی د څوارلسمې صفحې څخه تر نولسمې صفحې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دی خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی. یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای شي مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال سي مګر ارثي خواص شدي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوي ده چې مثال ډیری یو شمېر ناروغ کسان چې خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارثي خواص شدي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل سي د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطي چې ځینې کچیر په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغه ته چې د عمر په ډیروالي کې رامنځته کوي په مثال چې عمر یې ډیر سي چې کله ماشومان رامنځته سي تر هغو به چې اوسي ډیر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به اوسي نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده ځکه چې د ارثي خواص لیش چې دي هغه د والدینو په عمر باندې هیڅ ربط نه لري کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډیر کې اوسي هغه خاصیتونه به لیږدول کیږي و ځینې ناروغان دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډیر کشره واوسي هغه وخت کې یعنی کش د دوی د رحم چې دی کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا سي مایوبه پیدا سي که چیرې په عملیات سره پیدا سي هغه ماشوم به د نورو ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري هاینه روغ سالم ماشوم به ووسي یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی سي یعنی د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي ووسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي چې یعنی نوموړی مور چې د هغه عمر ډېر دی په هغه کې مثال دغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته شوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چی ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومان باندې خپل تاثیرات اچولې سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکوهول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کم ماشوم چې دی د مثال خپل شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلالات سره مخامخ کیږي چې دا چې د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل د کم خصوصیت دي د اختلالات په ماشومان کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کې د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص اوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه به د چې په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس چې د دوی دا کم جینوټایپ چې دی هغه د دوورګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د کرومو دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې اوره بس وستل کیږي دغه نقطه به د سنترومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دا کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لیږدون کې واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایو ټوله انسانان چې دی هغه او دا کوم ژوندۍ موجودات چې دی نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانه او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعه په نامه سره یادیږي
او هغه حجري چې کروموزومونه مثال د شپږ سلويشت دانې نه جوړه او سي د ډیپلويټ په نامه سره دی چې دوه انسر شو در کیږي چې جسمي حجري چې دی هغه ډیپلويټ دی او کوم چې مثال او همدارنګ مشابه کچیر کروموزومونه سره ورته سي په د شکل نه وي هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره دی چې او همدارنګ زيني جنسي د زيني نه یعنی کوم جنسي حجري چې دی هغه د میټونه چکله انتقالي یعنی د مور پلاس چکله ګمیټونه انتقالي جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چکله سره ځای سي به چکیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چکله دی ګمیټونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې ورسته به چکیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري همدارنګ کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه مونه د پاسه چې دی په لومړی کروموزومونه کې د ار ایچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې دغه جینونه چې دی په دازې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لږدوي ورپسې رازو د پوراسات کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه واز دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکښې کې غالب او بل به پکښې کې مغلوب پاتې کیږي مګر ورسته ولیدل سوال چې دا خبره چې و میوازي دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ولیدل سوال چې لومړی ځل د پاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لا سره وړي ویلیدل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لا سره لري هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره دا ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې دا سور سپین غالب سی ویناو چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ باریزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویل شو یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانی چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې و نه خالص وو یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او بیا یې چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص وو یعنی د دوی کم تناسب چې د سیو نسبت هم یو پر سلور ګلونه چې وسپین و یو پر سلور سره و او دوه پر سلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت سو چې کله چې مثال نسونه مسکیش په هغه کې کېدای شي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکارځي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسي چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې ای بی او د هغه څه کېږي انتقالېږي چې دا چې دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمیر چې دی ډیپلوید دی شپږ سلويشت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنی په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کیږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کیږي چې دا چې دی فرقی په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي لدې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي چې په دا چې دی پالوتونکو کې مثال د جنس ته نیدل چې دی پالوتونکو کې او خزندګانو کې دا سچپه دی، یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوت دی، یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیتونه چې دی هغه یو شاندی، مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوت دی، یعنی دا کوم ګمیتونه چې دی هغه چې لري فرق لري، چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکی. ورپسې دا و چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تینې دل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغیزه لري، یعنې دا کوم ارثي خواص چې انتقالیږي دا ټوله په ډي ان اي جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکې وویل چې خپل کروموزوم د ډي ان اي څخه ترکیب شوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي ان اي تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اې څخه ترکیب شوی د ډي ان اې او نور ساده پروتینونه د لاري چې کله سره یو ځای شي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یې چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوونکي واحدونه دي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی، دویمه پوښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړئ، او اخیرنی پوښتنه ده د جنس ته انکیدل څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې